لاس په جیش په د ازاري رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د جوړولو لپاره کنسورشم جوړیږي. ولس په شرط د دفاع وزارت یو شمیر چارواکي په فساد کې د لاس لرلو له کبله له دندو ګوښه کړي دي. د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته دراورو، اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچکینن د سلواغه یا دلویش پروشتمه افغانستان څخه د بخوانی شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلوش پروشتمه کلی زده. په بدخشان کې د واوري د شویدو لامل شپږ نمره او اوه نور ټپیان سوی دي، او په عراق کې په وسلواله حمله کې یو سنی قومي مشر او د حق زوی وژل سوی دي. د خبرونو تفصیل نن د سلواغه یا دلویش پروشتمه افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد سرتیرو د وتلوش پروشتمه کلی زده. شوروش کال وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد ورستۍ افسر د امروت پر سر د دوستۍ پلسخه په تیرې دو سره خپل هیواد ته ولاړ او په افغانستان کې د هغوی تقریبا لس کلن اشغال پای ته ورسید. د پخوانی شوروي اتحاد سرتیرو په افغانستان کې شاوخوا لس کاله د هغه مهال د روس پلو افغان حکومت وسلوال مخالفینو په وړاندې سخت جګړې وکړې چې د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان یو نیم میلیون وګړي پکښې وژل سوه او میلیونونه نور له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ سوه. دغه ځواکونه هم په دې جګړه کې ډېرې بې ورکړې. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز شمیرې شي چې په دې مده کې تر سوار لزرو ډېر روسي پوځیان ووجل سو. په بدخشان کې د واوري د شویدو لامل شپږ نمره او اوه نور ټپیان سوی دي. د دې ولایت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر سید عبدالله همایون نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تېره شپه د بدخشان د یمګان ولسوالۍ په قلفزار سیمه کې سوی ده. ښاغلی همایون زیاته کړه چې تېره ورځ د همدې ولسوالۍ په خاچ سیمه کې د واوري د شویدو په یو بل پیښه کې د هستوګن شل کورونه تر واوري لاندې سوی دي. د وویل چې په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دی اوښتی، خو د یادو کورنۍ څاروي او نور کورنۍ توکي تر واورو لاندې سوی دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو تېره شپه په دې ولایت کې د سیمیزو پولیسو پر پوسته حمله کړې او وروسته یې سوځولې ده. د دې ولایت امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې سیمیزو پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وشته. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال مخالفین تر حملې وروسته د افغان سرتیر لخوا له سیمې څخه ایستل سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې هم د اوس د هندستان او پاکستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د استرالیا په ایډلیډ ښار کې لوبه روانه ده. په چلمړی د هندستان لوبډلې وګټله او تر هغه وروسته د افغانستان پر ځای وخت 8 بجې بیټینګ پیل کړ. تر دا مهاله د هندستان کرکټ لوبډلې د لوبې په 15م اور کې د یو لوبغاړي په سوځیدل یو سلو یو دیش منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې د جنوبي افریقا او زیمبابوي لوبډل ترمنځ لوبه پیل شوې وه چې بیټینګ د جنوبي افریقا لوبډلې پیل کړه او په پوره 50 اورونو کې د څلور لوبغاړ په سوځیدو سره زیمبابوي لوبډلې ته 340 منډې هدف وټاکه. لوبه اوس روانه ده. د زیمبابوي لوبډله میدان ته راغلې او بیټینګ یې پیل کړی. راتلونکي چهارشنبه د افغانستان کرکټ لوبډله د بنګلاديش لوبډلې سره خپل لومړی لوبه لري. بیا هم شرغلاست. په عراق کې یو سنی قومي مشر او زوی په هغه برید کې وژل سوی چې کدای سي په دغه هیواد کې پرخیش خړې لانورې هم ډېر کړې. چارواکي وایي وسلوال کسانو د موټرو هغه کتار و دراوه چې شیخ قاسم سوی الدین الجنابي او زوی پکښې سپارو. دغه دوړ کسان وتښتول سو او بیا له نورو هغو شپږ کسانو سره یو ځای په ډزو وژل سو چې له دوی سره په دې موټر کې سفر کاوه. دا پیښه د جمعې په ورځ د بغداد په جنوب کې سوی ده. د شیخ وراره چې زید الجنابي هم چې د پارلمان غړی دی نیول سوی و، خو وروسته بیرته خوشې سو. تروسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د عراق د صدر اعظم رسل صالح مطلق پر هغو شیعه وسلوالو ډلو د محدودیت لګولو غږ کړی چې په آزاده توګه په ځینو سیمو کې فعالیت کوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې مشري کوي. دغه وشل سوی قوم بشر یو له هغو عمده کسانو څخه و چې د فرقي شخړو سره یې د مبارزې هڅې کولې. د ایران د سپایي پاسداران یو قومندان وای ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ماتې کې مرسته کړې ده. جنرال محمد علي جعفري د شنبې په ورځ ویلي چې کله د اسلامي دولت ډله په عراق کې راپورته سوه، هیڅ هیواد دغې د له منځه وړلو لپاره وړاندیز ونه کړ، خو د ده په وینا ایران د عراق مرستې ته ورغی ترڅو د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړي. جعفر وایي ایران د تروریستي ډلو لپاره یو عذاب ګرځېدلی او زیاتوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ نور مشران د هغه څه په اړه حیران سوي چې دی په عراق کې د اسلامي دولت ډلې مات یادوي. ظاهرا داسې ښکاري چې دغه اعلامیه د تهران هغه اداره دوي چې وایي په عراق کې پوځي حضور نه لري. د روانې میاشتې په سر کې یو ایراني جنرال ویلي وه چې چمتو دی د عراق پوځي افسران ته نظامي روزنه پیل کړي. ایران او عراق په ډسمبر کې یو داسې توافق کړی چې د راپورونو له مخې د دوی ترمنځ پوځي همکاري زیاتوي. د خلیج عربي هیوادونو پر ملګرو ملتونو را کړی چې د یمن په اړه جدي اقدامات وکړي. دغه شیا حوثي ملیشو واک په لاس کې اخیستی دی. د خلیج هیوادونو د همکاري شورا چې شپږ غړي لري د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د منشور د هغې مادې له مخې پریکړه وکړي چې د اشغال یا د سولې د ماتولو په صورت کې د پوځي ځواک د کارولو اجازه ورکوي. شیا حوثي یاغیانو په سپتمبر کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړه او تیره میاشت د ولسمشر دفتر ته ورسېدل. ولسمشر عبدالربو منصور هادي او حکومت یې وروسته استعفا ورکړه. د فبروري پر شپږمه دغه یاغیانو پارلمان منحل کړ او خپل نوی مجلس او موقت حکومت یې جوړ کړ چې مشر یې سو حوثي مشر عبدالمالک الحوثي کوي. دی وایي په دې سره په دې هیواد کې سیاسي تشه ډاکه سوه. دا کار د دې سبب سو چې په یمن کې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر اروپایي او عربي هیوادونو خپل سفارت د ډنمارک په پلازمېنه کوپن هاګن کې د بیان د ازادۍ په اړه د یو بحث پر مهال یو وسلوال ډزې وکړې، یو کس یې وژلی او درې پولیس افسران یې ټپیان کړه. وړاندې پولیسو ویلي وو چې دوه مشکوک کسان تر دغه برید وروسته په موټر کې وتښتېدل، خو وروسته یې ادعا کوله چې په دې پیژه کې یوازې یو کس ښکېل و. د ډنمارک صدراعظم ویلي دی چې دوی باور کوي چې دا یوه تروریستي نه بلکې یوه سیاسي پیښه وه. دا پیښه په یو رستوران کې سوې چې سویډني خبریال لارس ویلکس هم چې د اسلام پیغمبر ته د منصب کاریکاتور کښونکی دی هلته حاضر و، خو کوم زیان ورته نه دی رسېدلی. تر دې وړاندې اسلام پالو په پاریس کې د چارلی ابدو پر هغه تنظیم مجلې چې د اسلام پیغمبر ته منصب کاریکاتور کښلی و برید وکړ او دولس تنه پکښې ووژل سول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د کوپنهاګن پیښه یوه تروریستي پیښه وه. او د اوکراین ولسمشر پیوترو پروشونکو دغه هیواد د پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نوموړي دا خبره د اوربان تر رسمي نافذېدو څو شېبې وړاندې په دفاع وزارت کې وکړه. پروشونکو ویل ټوله نړۍ هیله لري چې دغه اوربان عملي شي. دیوای په لومړني اقدام کې د اوکراین ټول وسلوالو ځواکونو، ملي ساتونکو، د کورنۍ چارو وزارت کېتو، د سرحدي خدمتونو کېتو او د امنیتي خدمتونو ځواکونو ته امر کوو چې د فبروري د 15مې له شپې له 12 بجو څخه اوربند اجرا کړي. خود اوکراین مشر وایي د دفاع لیس شاوخوا سیمو کې د روسي پلو بلتن غوښتونکو لخوا د ډزو زیاتېدل د سولې هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. تر دې مهاله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په منځنۍ څپه 12:16 نیوي چې اوس ازادي راډیو پی اوري، د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونې هم اوریدای شي. د دې خبرونې په دوام کې اوري. د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د جوړولو لپاره کنسورسیم جوړیږي. ولسمشر د دفاع وزارت یو شمېر چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی دي.
ځکه جمهور رئیس حکم ورکړی دی چې څو نفره د دفاع وزارت د هغه قرارداد په هکله باندې چې د تیلو قرارداد دی یو کمیسیون یې موظف کړی دی چې تحقیق وکړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په جنوبي ولایتونو کې طالب ضد عملیات پیلوي. د کونړ اوسیدونکي وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ډېرې پروژې نیمګړې پاتې شوي.
ډېرې زیاتې پروژې نیمکله پاتې شوې. تعمیرونو کې د کونړ خاص ولسوالۍ نیمکله پاتې وه. د کړنګل سړک د شیګل د برګلای پورې سړک چې نیمکله پاتې شو.
په اکوړه خټک کې د شاعر او سیاستوال اجمل خټک پنځم لین ولمانځل شو. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ به 19 پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې د ټاپي یا د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ګډ پایپ لاین یو ویشتمه غونډه په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي دوی تمه لري چې د دې پروژې د عملی چارو د پایل نیټه به په همدې غونډه کې چې په کابل کې جوړیږي وټاکل شي. له ترکمنستانه د ګازو هغه پایپ لاین چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي 800 کیلومتر اوږدوالی لري او نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر ابروی.
درې عمده نړیوال شرکتونه غواړي چې د ټاپي د ګازو پایپ لاین پروژې د تطبیق کونکي کنسرسیوم مشري وکړي. دا خبره د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی ازادي رادیو ته وکړه.
درې کمپنۍ ده، یو د فرانسې ټوټال کمپنۍ ده، بلې آتی ګلوبال ده، یو رشین کمپنۍ ده، او درېمه چاینا پایپلاین کمپنی ده. دی کنسرسیوم مشوی وابسته ده ده که کم یو ده ده دره کمپنی کول دهشی یو شرط از بزرگ ده رهبری خیات ده ارعاو که
شغلی صدیقی زیاتوی تاکل سوی ده افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان چارواکی تر اتلون که دو میاشت پوری پا کابل که ده تاپی یو وشتم غونده جوره کده. ده صدیقی پا خبره پا ده غونده که باید ده کنسرسیوم مشر اعلان سی. د ټاپي پروژې هدف دا دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. د دې پروژې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟ صدیقی وایي د افغانستان دولت د ترانزیت حق ورکوي نه بلکې اخلي، او دا کولی سي افغانستان ته هر کال میلیونونه ډالره اقتصادي ګټه وي. دغه راز دا پروژه کولی سي په افغانستان کې دننه زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې پروژې د امنیت ټینګولو وړتیا لري.
خوشبختانه د امنیتي چارواکو او نهادونو لازم تعهد شته دي.
د ټاپي د ګازو پایپ لاین 800 کیلومتره اوږدوالی لري چې اټکل سوی نږدې 8 میلیارد ډالر پرې ولګول سي. که څه هم د دې پروژې د عملی چارو د پایل په اړه وړاندوینه نه ده سوی، خو د آسیا د پرمختیایي بانک په یو راپور کې خبرداری ورکړل سوی چې د دې پروژې د تطبیق په چارو کې ځنډ کولای سي د دې پروژې لګښت تر 10 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي.
جنگ سالاران
مگر محصول شده ماندیمم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریش را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار
وقتونه او د سیرو بدلون
اهم قولش جدی او کسانو نفوذ در کنترل لاندې راول یا قانونی که
په دې اړه تحقیقاتی راپور دوشنبه د سهار په 8:30 او 9:30 او سه شنبه په لسنیمو او یو لسنیمو بجو له ازادۍ رادیو
تاسې زموږ اخ له ازادۍ رادیو اورې. ساعت لس بجې او 14 دقیقې دي. د نړیوال جام د کرکټ مسابقه روانې دي. نن د هندو پاکستان او جنوبی افریقا او زیمبابوی ټیمونه سره مخامخ دي. جنوبی افریقا د زیمبابوی لپاره 340 منډي هدف ټاکلی دی. البته دا هدف د څلورو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې ټاکلی. تر اوسه پورې زیمبابوی د دغه هدف په وړاندې د یو لوبغاړي د سوځیدو په مقابل کې په شپږمو ور کې 2 منډې جوړې کړې دي. له بلې خوا هند چې پچه ګټلې وه او بیټنګ یې پیل کړی دی، تر اوسه پورې د یو لوبغاړي د سوځیدو په بدل کې 125 منډې جوړې کړې دي. البته اوس د هند 28 اوور روان دی، 28 اوور او 3 توپونه. را پښو بیرته خبري مطالبه ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د دفاع وزارت د مرستیال اقتصادي سلاکار او د دې وزارت د څلور نور افسرانو دندې ځنډولې دي. د ولسمشر ویندوی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې تر څو چې د دې کسانو قضیه تصفیه شوي نه وي به هر ته دې د تګ اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سربیره پر دې چې د جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په اساس د دفاع د وزارت د مرستیال سلورو جنرالانو او اقتصادي سلاکار دندې ځنډېدلې، یو هیئت هم ټاکل شوی چې د دوی دوسیې وسیړي. د جمهوری ریاست ویان اجمل عابدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان د دوی د دوسیو تر تصفیه کېدو پورې ممنوع الخروج شوي دي. د ښاغلي عابدی له قوله د دفاع د وزارت مرستیال محب الله د ستر درستیز د لوجستیک رئیس شاغا حیدری، د تخنیکی معاونیت د لوجستیک رئیس عبدالله عبید، د تدارکاتو رئیس عبدالرحمن غوری، د تامیناتو د منابعو رئیس احسان الله او د دې وزارت اقتصادي مشاور نورخان حیدری هغه کسان دي چې دندې ځنډېدلې دي. په عین وخت کې جمهور رئیس په یو بل فرمان کې د جمهور رئیس د استازي حمیدالله فاروقي تر مشرۍ لاندې لویه څارنوالي، د چارو اداره او د فساد پر ضد مبارزې اداره د یو هیئت په بڼه ګمارلې چې د دفاع د وزارت د لوجستیک ټول تړونونه بررسي کړي. جمهور رئیس تاکید کړی چې ټاکل شوی هیئت د ژر تر ژره خپلې څېړنې پیل او بشپړې کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جناب جمهور رئیس حکم ورکړی دی چې څو نفره د دفاع وزارت د هغه قرارداد په حکله باندې چې د تیلو قرارداد دی یو کمیسیون موظف کړی دی چې تحقیق وکړي. هغوی خپل کار شروع کړی دی، وزارت دفاع څومره توان کړي دی، هغوی سره مرسته کوي.
بلخوا د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د جمهور رئیس دغه اقدام ستایي. د دې ادارې مشر حسین فخری د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر هدایتی که مبارزه با فساد اداری تقویه کنه و استقبال میکنیم.
هر هدایت چه ده فساد پر ضد مبارزه پیاوړی کوي مونږ د هغه هر کلی کوو. خو پیشنهاد مو ده چې په تړونونو او نور برخو کې سرغړونې په دقیقه توګه بررسی شي. کچیرې سرغړونې ثابت شي، عاملین باید حقوقي ارګانونو ته معرفي شي.
خاغلی فخری دا هم وویل چې سموده مخې د فساد پر ضد مبارزې ادارې د دفاع وزارت د روغنیاتو د اخستلو په تړونونو کې فساد موندلی او قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږلې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې تاکید کړی چې د هر ډول فساد پر ضد به جدي مبارزه وکړي. خلک وایي د دې لپاره چې ملت په حکومت باوري شي پکار ده چې نوی حکومت د فساد پر ضد مبارزه په عمل کې ثابت کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په جنوب لویدیځو ولایتونو کې ډېر ژر عملیات پیلوي. د دې وزارت ویندوی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا عملیات به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په مرسته په مخ لاړ شي. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي عملیات کامیاب بولي او وایي ډیر ژر د قندهار او هلمند په ولایتونو کې هم پراخ عملیات پیلوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دولت ضد وسلوالو د ځپلو لپاره به دا عملیات خورا ګټور وي. خو ښاغلي صدیقي د دغو عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
ټاکل شوي د امنیت او ثبات د تامین په خاطر موږ ډیر مهم عملیات د خلکو په مرسته پیل کړو پکې به ډېرې سیمې د دولت ضد مخالفینو نه پاک شي. دا خاص او مهم عملیات دي چې ستاسو امنیتي ځواکونه په هلمند او قندهار ولایتونو کې پیلوي.
در ولایت هلمند او قندهار را اندازی میشه.
ښاغلی صدیقي ویل دی وړاندې په هلمند، قندهار او ځینو نورو ولایتونو کې شوي عملیات چې ځای ځای و هم ګټور تمام شوي او سیمه نسبتا پاکه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار، کندوز، تخار، غزنی او سرپل ولایتونو کې د مخالفینو په وړاندې هم خپل عملیات بریالي اعلان کړل او وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د هیواد په دوه جنوب لویدیځو ولایتونو کې د عملیاتو خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هلمند په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د 5 غړو د وژلو راپور خپور کړ. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که دا عملیات ښه همغږي شي او په جریان کې کشفي معلوماتو ته لومړیتوب ورکړل شي نو ګټور عملیات تمامېدای شي.
او دیر کوشش کنید که بیزای فیرو بیزای منگزانه فقط احاطه است. بله و خبر داده اگه مناطق که دی عملیات نپیکی کی دی هوو لاری قطع دا خلق تروس پریسی جگره کی جگره و که دی بلی منطقی تپی
دا سرگندوانی او دنو عملیات و عوضی پا دا سال که خپریگی چه دا 2015 میلادی کال لپیلا دا جنگ طول مسئولیت خپل افغان امنیتی زواکونو منلی او دا کارپوانو پوینا تروس ای خپل میران خسابت کردی دا. دا پا دا سال که دا چه دا وسلوالو طالبانو ترچنگ چه پخواه یوازینه گواخو اوس دا افغانستان پا زینوسیمو که دا اسلامی دولت دلی دشتون خبرون هم خپره شویدی. اما افغانان او کارپوان دا طول وسلوالو دلو پولانده دا افغان امنیتی زواکونو عملیات چه تروس ای کردی دستایی او ورسرا غوختنه کوی چه پا نور عملیاتو که دا پا جگره که خیل خواوی دا ملکی خلکو جوان تا دیر پا موکری.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وای په دی ولایت لدی ولایت څخه د نړیوالو ځواکونو له وټلو سره د بیا رغونې د ډیرو پروژو چارې په ټپه درېدلې دي او د افغانستان حکومت تر اوسه ورته کوم ځانګړی پام نه دی کړی. په دې اړه له کونړ د اوسري رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې نړیوالو ځواکونو د غنو سرکونو او ودانیو کارونه پیل کړي وو، خو کله چې هغوی له کونړ څخه ووتل نو یادې پروژې په نمای کې پاتې شوې.
زما نوم ډاکټر جمال الدین دی، د کونړ ولایت د اوټپور ولسوالۍ اوسیدونکی. ډېرې زیاتې پروژې نیم کاله پاتې شوې تعمیرونو کې، د کونړ خاص ولسوالۍ نیم کاله پاتې وه. د کوړنګل سرک چې بیا به راکوزېدو په امرایو کنډو باندې په څوکۍ ته دیواګل باندې هغه نیم کاله پاتې شو. د شیګل د برګلای پورې سرکو چې نیم کاله پاتې شو، د غازی آباد نه تر اړۍ پوری و، د مزار درې سرکو د چپې درې نه نورستان پوری و، د ماڼوګي نه تر چپې درې پوری و، سره نیم 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 پاتې شوي.
زما نوم ډاکټر حافظ الله دی، کونړ ولایت. واقعا د هغه وخت نه را په دې خوا چې نړیوال ځواکونه یا ائتلافي ځواکونه افغانستان ته راغلي، خصوصا د کونړ ولایت کې ډېر د بیا رغونې کارونه ترسره کړي چې د هغې نمونې خلکو ته واضح دي. د دې سره په څنګ کې بعضې داسې پروژې وي چې واقعا د دې په تګ سره او یا په هغه وخت کې د دې هغه څومره دلچسپي چې په ابتدا کې واقع وروسته په کمېدو سره نیمګړې پاتې شوې. د مرورې ولسوالۍ د غاښ ته چې کومه لار وه هغه هم داسې نیمګړې پاتې شوه، او د دې سره په څنګ کې بعضې تعمیراتي پروژې چې وي هغه هم نیمګړې پاتې شوې. نو دوی د برق فابریکې خو خصوصا د دیارلس کالو په جریان کې چې هغه دلچسپي چې وه د خارجي ډونرانو سره نوی شروعونه نیول، تر دې وخته پورې په هېڅ قسم پیشرفت پکې ونه لیدل شوې. هغه وعدې او څه چې وه ټول نیمګړې پاتې شوې، او همدغسې برق چې پخوا په څه حال و هماغه شکل پاتې شو.
دوی وایي افغان دولت په نمایي کې د پاتې شوو پروژو نوم پخله نه اخلي، او نه هم نړیوال په دې فکر کې دي چې د نابشپړو شوو پروژو له امله به د کونړ ولسونه څومره ستونزې ګالي. کونړیان له افغان دولت او نړیوالو مرستندویانو په کلکه غواړي چې په یادو پروژو بیا کار پیل کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
متاسفانه مونږ چې د خپل دولت دغه بودیجه چې پارلمان ته مخکې کړې وه، نو امکان نه لري چې کلونه کلونه وتوانېږي او دغه پروژې بشپړې. زمونږ د انټرنیشنل کمیونټۍ نه، د خارجي دوستانو نه دغه غوښتنه ده چې بیرته دغه پروژو زمونږ دولت سره کومک وکړي، د دولت د لارې دغه پروژې مخ په وړاندې ویسي تر څو خلکو ته کار پیدا شي او بیکاری مخه ونیول شي، دغه په امن کې کومک کولای شي. د دې سره بدامنی د منځ ځي چې خلکو ته ځوانانو ته کار پیدا شي، نو هغه به هیڅکله د مخالفینو ډلو سره شریک.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د امریکا د متحده ایالاتو پیرټي یا د بیا رغونې ولایتي ډلې د دوی ګڼو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او څه یې هم په نمایي کې پریښي دي، خو جوړې شوې ودانۍ هم د دوی غوښتنو سره سمې نه دي جوړې شوې، او د پوهنې ریاست ته د کارونو د څارنې اجازه هم نه ده ورکړې.
د پی آر ټی یو تعمیر باندې زمونږ $240,000 په یو مکتب جوړولو باندې زمونږ ولګېدل، خو که دغه پیسې مونږ معارف له داسې راکړې وي تقریبا مونږ 450 مکاتبو د ستونزو نه مونږ په امن شوي وي. تعمیرونه زمونږ ښکلي جوړ شوي دي، بد نه دي، خو لیکن هغه څه قسم چې زمونږ غوښتنه غوښتنه وه او څه قسم هغه پیسې وي هغه د پیسو په اندازه باندې دغه تعمیرونه دغسې نه دي جوړ شوي، با کیفیته نه دي. د دې په اغله د نظارت حق نه دی راکړی شوی. بعضې شی نه داسې و چې شرکت او ډونر دغه ټولې مسلې د هغوی پورې اړه لرله.
د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې نړیوالو ځواکونو او نورو مرسته کوونکو زیات کار کړی. دلته په لسګونو کیلومتره سرکونه کرکړې پلونه جوړ کړي، د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو لپاره یې په لسګونو تعمیرونه هم رغولي دي. سرپرست والی وای خو یو شمیر پیل کړي پروژې چې ډېری سرکونه دي په نمایي کې پاتې شوي دي.
چپې درې سرک دی چې دغه وخت نه البته طالبانو مخالفت کړی او نه یې پرېښود، او امریکایانو چې کله تصمیم ونیو د پیرټي کور نه بند شو. ماڼوګي نه نیولې د ترینیک چې د نورستان سرحد دی، دغه همدارنګې د غازي آباد د ولسوالۍ پورې مربوط سرک چې و د پاسه نه د ناړۍ ولسوالۍ د اخري د ساو د پله پورې پوخ شوی، دغه لږه ساحه پاتې وه. د غازي آباد د ولسوالۍ پوره سړک پاتې دی چې لږ سا کار پې وکړ، څو پلچکونه یې جوړ کړو، خو بیا همدغسې پاتې شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې اوسنی افغان دولت د دې وس نه لري چې په نمایي کې پاتې پروژې بشپړې کړي، خو بیا هم دوی د یادو پروژو د تکمیلولو لپاره وړاندیزونه کړي دي.
وزارت پایدامه زه فکر نه کوم چې که دغه څومره چې پی آر ټي په هغه وخت کې کارونه کول، یا په اته نهو کالو کې کړي دي، په شل کالو کې او دېرش کالو کې به موږ دا فکر نه کوم که دغه کارونه ورسوي. موږ خپل پلان لرو، پنځه کلن پلان هم جوړ کړ، د هغې مطابق باندې اولنی ضرورتونه چې دي موږ په دې سګانۍ بودیجې ته لیږلي دي او هغه بیا په پروګرام کې نیولي.
د کونړ په څیر د هیواد په نورو برخو کې هم نړیوالو ځواکونو ګڼې پروژې په نمایي کې پریښي چې جوړولو ته یې زیاته اړتیا لیدل کیږي، او که چیرته نړیوال مرستندویان افغان دولت سره مرسته ونه کړي نو مشکله ده چې یادې پروژې بشپړې شي.
و هم اورېدل چې په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ګڼې پروژې نیمګړې پاتې شوې دي، خو د بیا رغونې چارې لا هم دوام لري. د هلمند په دولتي روغتون کې د دیرش بستري زیږنتون ودانۍ پرانستل شوه. بوست روغتون تر دې وړاندې مریضان ډېر خو ځای کم درلود. د بوست روغتون د معلوماتو له مخې هره میاشت په مجموع کې په دې روغتون کې 1 زیژونه کیږي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
که څه هم د بست روغتون چارې تر 2009 میلادي کال راوروسته د بیپولو ډاکټرانو لخوا سمبالېږي، خو دې روغتون د ماشومان د زیږېدنې په برخه کې د ځانګړې ودانۍ د نشتوالي له امله ستونزې درلودلې. په لشکرګاه کې د دولتي بست روغتون مشر ډاکټر نثار احمد بارک وایي په خاطر دې د زیژون لپاره 40 بستر درلودل، خو اوس 50 ولچې ورسره دې په دې برخه کې له ستونزو خلاص شي. د پدیاړنې ولسو مراسمو کې ول بس روغتون ته په اوسط ډول هر ورځ 200 تنه ناروغان مراجعه کوي، او په منځنۍ توګه هر میاشت 160 زیژونونه ترسره کیږي.
خلق یې د جنگو زپلی دي او صحت ته ډېر ضرورت لري، او هر ورځ تقریبا 30-40 ولادي مریضان دلته راځي، او ځای مو لږ و کوچنی و، یعنی کفایت یې نه کوي.
برعک زیاته کړه وړاندې د بست روغتون د ټولو بسترونو شمېره 150 و، خو اوس 215 اتیا ته رسېدلی دي چې د دې ولایت 80% خلکو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف یا بې پولو ډاکټرانو د مرکز طبي مشر حمزه زادی رډتول د زیژون په برخه کې پر دې جوړ شوي ودانۍ 2,50,000 امریکایي ډالر لګښت غلې دي چې د بې پولو ډاکټرانو لخوا ورکول شوی دی.
Results of the work done between MSF and MOPS.
Hamzawai da da bus rukhtun aw da MSF da shukar natija da mush bus rukhtun ki da tiro 50 kalon raisi da 2000 shudu sar da zijun par mahal marasta kare da dal ta 4000 tan da berabilo pish tapyan aw da 5000 pa shaw kha ki mashman ta da bisi bi mush be sarhad da doctor plus karga ki da bus rukhtun sar da tiro bar khotar sang da wadani pa bar khaki hum marasta wakra aw da da bisturuno pa khwani shmera mu da 150 څخه 215 اتیا بسترونه
لوړه.
په هلمند کې د دولتي بست روغتون مسولین وایي توانېدلی دي چې د هلمند، فراه او نیمروز د خلکو اکثر روغتیایي مشکلات ته ځانونه ورسوي، خو د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی په ځینو سیمو کې پرانیسته کلینیکونه ته شپه نامه دي، او اکثره کافي دارو او وسایل نه لري چې آن د یو مریض لومړني درملنه هم نسي کولای. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د فراولت له پښتود او خاک سفید ولسوالیو لارو څخه د ملي اردو پوستي تللی دي او په دې سیمه کې د داعش کسان پیدا شوي دي. دا پیغام له فراولت څخه وفا راستولی دی. محمد نبی عادل لیکلی دی وای په افغانستان کې تروریزم مخ په ډېریدو دی ځکه چې بهرني ځواکونه وتلی دي. عبدالولی وفا د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې اسلام د سولې دین دی خو تروریستان بدناموي. عبدالرازق له لغمان څخه لیکلی دي چې د دوی په سیمه کې امنیتي وضعیت نسبت پخوا ته بهتره شوی دی. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د لنډو خبرونو نوبت دی چې سید کمال شاه عارف اوروي.
نن د دلوی اصلواغې شپږشتمه له افغانستان څخه د بخواني شوروي اتحاد سرتیرو د وتلو شپږشتمه کلیزه ده. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د واورې د شویدو له امله شپږشتنه مړه او ونور ټپیان شوي دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو تیر شپه په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو پوسټه تر نیولو وروسته سوځولې ده. د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې هم د اوس د هندستان او پاکستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د استرالیا په ایډلیډ ښار کې لوبه روانه ده. په عراق کې یو سنی قومي مشر او زوی په هغه برید کې وژل شوی چې کدای سي په دغه هیواد کې فرقي شخړې لا نورې هم ډېرې کړي. د ایران د سپایي پاسداران یو قومندان وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ماتې کې مرسته کړې ده. د خلیج عربي هیوادونو پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې د یمن په اړه جدي اقدامات وکړي. د غلطه شیعه حوثي ملیشو واک په لاس کې اخیستی دی. د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بیان ازادۍ په اړه د یو بحث پر مهال یو وسلوال ډزې وکړې. یو کس یې وژلې او درې پولیس افسران یې ټپیان کړه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو له دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. مخکشي شزی او ژوند په شیبو کې. په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام مسابقې روان دي. جنوبي افریقا او زیمبابوي پاکستان او هند سره مخامخ دي. جنوبي افریقا زیمبابوي ته 340 منډي هدف ټاکلی دی خو زیمبابوي تر اوسه پورې توانېدلې ده چې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې په لسم اوور کې 85 منډي وکړي. له بلې خوا هند او پاکستان د هند او پاکستان مسابقه روانه ده. هند بیټنګ کوي. 190 منډي کړي دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي او 20 اوور په پای ته رسیدو ده. د هند منډو شمیر اوس 180 ته ورسید. د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاستوالو، لیکوالو او د اجمل خټک کورنۍ د شنبه په ورځ د اجمل خټک په پلرني کلی اکوډه خټک کې د هغه د پنځم پلین په مناسبت غونډه جوړه کړه او د اجمل خټک پر ژوند او سیاسي مبارزو یې خبري وکړه. د غونډې کې د خیبر پښتونخوا پر لری او نږدې پرتو سیمو سربیره له افغانستان هم یو شمیر کسانو ګډون کړی. په دې اړه له سیمې د اوسنۍ رادیو د خبريال زبیولا شفق راپور ووري.
د خبر پختونخوا یو شمیر سیاستوالو، لیکوالو د اجمل خټک کورنۍ د شنبه پورز په اکوړه خټک کې د مشهور انقلابي شاعر او نېشنلیست سیاستوال اجمل خټک د پنځم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د اجمل خټک په خپل پلرنۍ حجره کې جوړه شوې وه د خبر پختونخوا د مرکز پیښور د دې ایالت له لرې او نږدې پرتو سیمو او له افغانستان راغلو ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه چې د اجمل خټک پر ادبي ژوند او سیاسي مبارزې رڼا واچوله او دغه په اړه لیکلي مقالې او نظمونه یې پکې واورول. لیکوال شاعر ډاکټر اسرار تل چې د دغه غونډې په جوړولو کې ونډه اخیستې وه د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د جوړولو د هدف په اړه وویل.
موه او مقصدونه هم یوازینی هغه دي چې د اجمل خټک بابا د لیک دي، دغه د فکر او دغه د ژوند ولس کې بیداری پیدا کول دي، د ظلم او جبر او بدمنۍ پر ضد چې کوم دي مبارزه کول دي.
د غونډې یو ګډونوال اکبر هوتی وایي چې د خیبر پښتونخوا په اوسني خراب امنیتي وضعیت کې دا ډول غونډې جوړول او ملي مشران ستایل ځوانانو ته نوې جذبه او حوصله ورکوي.
یو خو چې زمونږ کوم تللي مبارزین دي زمونږ کوم اتلان دي داغي د جون او فن نه مونږ زمونږ نوي کل خبريږي دوی مدا فائدہ شو چې نن سبا پښتونخوا وطن د ډیرو بد روزو نتیریږي او داسې قوتونه لګیاري چې هغه دلته انسانان منتشر کوي نو د داسې قسمه حالاتونو د بچ کېدو لپاره چې دلته خلک را جمع کیږي او غیر ډایلاګ کوي خپل کې مکالمه وي او غیر خپل کامي مسلې خپل کې شریکي نو د داسې قسمه غونډو فائدہ وشي
یو بل ګډونوال پروفیسر بغزاده دانش په دې باور دی چې پښتانه باید خپل ملي مشران ومنځي او د غوی له ژوند مبارزنه نوې کول خبر کړي غونډې ته لنګرهار راغلی یو ګډونوال وایي چې د لروبر پښتنو د یووالي لپاره باید ورته غونډې ډېرې شي
لروبر پښتنو د یووالي لپاره نن چې کوم خبرې شوې دا ډېرې ضروري خبرې وي او ځوانانو لپاره نو ډېر څه ورکول شي
د غونډې په پای کې د اجمل خټک د ژوند د بیلابیلو پړاوونو یو انځوریز نندارتون او یو هنري ناسته هم ترسره شوه چې د پیښور نومو ته سندرغاړو پکې د اجمل خټک غزلې او سندرې له موسیقۍ سره زمزمه کړې
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسیز مشغل آزادی رادیو او ری ساعت لس بجی او پینزه درش دقیقی دی
دجوند رنگونه
د دې موضوع برخه کې تاسو راتوي کنه وو سوا سړه ده په سړه وا کې موزي ډېر په خوږیږي کنه کله چې راتوي چې څرقه موزي دې ډېر زیات خوږیږي هم دسي وګدي ک لاندې لاندې
ګورو چې څرقه لباس باید واغوند یا دې سره وګدي موزي خون کوي یعنی چې ساق لري او یا هم کې نیم ساقه موزي وي نو زه د دوار څخه استفاده کوم ګورم چې کوم ورځ چې اغوندم چې هغه دغه سره خلګي هم غي نه استفاده کوم
بیا په کومو کې آرام یعنی په دې کوم کې ګرمي ډېری
د خو ساق لري پدې کې په خیر ډېر ګرمي وي او غن نور نیم ساقه چې دیغه کې نیم په خیر ګرمي او د کې کولی شي ټول په خیر ګرمي وسی
د سې څه وی چې کوم وخت د فیشن لپاره په خیر دی خسي مګر ما نیم ساقه لري په کړی او ام ډېر سړی
او یو رس شوی و چې زما اجله مې درلودله نو وخت د خوب څخه ویښ شوی وم وختل مې چې لاړ شم دفتر ته موزه مې نه پويګم چې چیر مې خوسې په یاد مې هم نه وي دا مخې په خاطر ما یو بوتن په کړی و چې سو وخت دفتر ته تللم د بیرته چې کوټه تللم د یخ څخه شخه پاتې فخې
اکثرا دا موزی دی که بور دی بازار که چی خرچی گی دوی دی ترکی پونم خرچی ویز در دیر اصل دی ترکی یا نور حواده پونم مگر بیاغ بدلترین چینایی تایش سنگه دست که مخت سر مخصویه
از مخشو نیم اما از ما دوستان وی و دوستان ها سواشی موزی وقصلی دام دی پونم ارتا دکندر رو پلیچ در ترکی جنس دی اصل جنس دی او سایی دی سواشی اقی وقص متاسف نگه ترکی نوی بدل و خطلی چینایی موزی و خطلی
پس خپل چکل بازار تا زی غوره چی جانتا موزی وقلی بوت وقلی یا پوری که چپلی وخلی چه رقم دیر خوخوی او چنگ باور کویز داشای اصل دی
زیول چه اخلم پا افغانستان که گرچی در رواج نده یا هم سوگ دی در دیر پاملاره ننکوی لکه نور دنیا که چه سوخی و چه اخلی دیر تا مهم برند دی چه داد کم برند سخه دی سوشه مونگ برند سخه استفاده و کزگه چه برند که سوخ بدل شوی نروزی اما اگه یو کمپین دی اجازه نور که بیچی داغی پنوم بل سوکه یعنی داغ برند سخه داغ نوم سخه استفاده و کی سر دیر دی تا پاملاره نکوم اگه برندونو که مثلا بیا رقم رازی که تا سپلی غواری که تا وچته موزی غواړی یعنی ساختار موزی وسی یا نیم ساق موزی وسی اما د ماغه کمپنۍ یا برند یا په موزو سره موزی خپل په تلی باندې ټاپه لګیدل وس د سټاپند چې نه وکول شي هغه نور هیوادونه هغه کې درغلیو کې هغه جوړ کې بزنس شین چې جوړیږي مثلا یا پاکستان یا هم چین د ټاپې څخه استفاده کوي اما ځین برندونه چې د غیر څخه استفاده کول نشي هغه خاص ما خپل دغه لري چې په مغزه کې هغه خپل ټاپه لګیدل وي
خو یو څه چې البته خلک زیات وي وس صداقت ډیر کم شوی ده په رقم نه په رقم خلک غولوي او ټاپې د متبارو کمپنۍ وهې ته په نظر هغه کسان چې دا کار کوي څنګه ده
د خو یو خیانت ده خیانت لکه د خپل کورنۍ سره ده خپل فامیل سره ده موږ د افغانستان ټول خلک باید خپل کورنۍ وګڼو خپل فامیل وګڼو سو چې موږ خپل هیوادوال لکه خپل د کور غړي خپل خور مور یا هم ورور یا پلار وګڼو نو هیڅ وخت درغلی یا صداقت لمنځخه نه ځي اما متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ویل په دې ورستیو کې دا کارونه ډیر شوي دي خپل د شخصي نفع په خاطر خلک یعنی اته ځین ایمان زه هم چې فکر کوم په خطر کې وسی دروغ وای دي چې یو دوه روپۍ پیدا کړم که صداقت وسی ایس وخت هغه سنځي چې موږ تاسو وسلرو په بې کیفیت مالونه کې چې هغه متاسفانه په موږ باندې په هغه ودي نوم باندې خرڅوي ایس وخت به تاسو سنځي
مخکخه خزي
احمد شیبریم خبرونه تشرحلی
دا اونۍ ګلالۍ حیدری لما سره ده، دا په هند کې فارمسي لولي. ګلالۍ جانې، فارمسي مو څنګه انتخاب کړه؟ ولې بل رښتنه نه؟
د څه ورته د هم د کورنۍ له خوا څخه مثلا زه تشویق کېدلم چې زه باید طبي شو وایم او هم زما خپل سره علاقه، او ځکه چې زه په ښوونځي کې هم په ساینسي مضامینو کې ډېره شو ما د ښوونځي څخه د عمومي اول مره فارغه شوم. نو ما چې کله د کانکور امتحان ورکې، نو زما اول انتخاب چې و هغه طب معالجوي د کابل، او دویم انتخاب مې طب نظامي و، درېیم زما انتخاب د فارمسي و. چې په هغه کال کې د نمرې د فارمسي د کانکور ډېرې لوړې وې، او د طب هغه نمرې هم ډېرې لوړې وې. نو کله چې ما دا تصور کوم چې زه به اتمان طب ته کامیابېږم، خو په یو نمره کې او دوه نمرو کې زه د طب څخه فارمسي ته کامیاب شوم. فارمسي هم زما خپل چوایس و، خپل انتخاب مې وخوښېدی. مې نو ځکه کله مې چې بیا هغه په فاکولټي ته لاړه پیدا کړله، کابل پوهنتون ته لاړه، بیا یو درې څلور میاشتې مې هلته هم درس ووایه، بیا د هندوستان بورسونه دا راغلله، هلته مثلا ما ورته اپلای وکړې، غوښتنه مې ورته وکړله، امتحان مې ورکړې، نو قبول شوم.
د یوې افغانې له خاطره په بهر کې ژوند ګران نه دی، سه تعلیم کوي؟
فکر امنیتی ده هاتو وایو یا دیر شده، یعنی موږ ډیر مسؤونه یو، ډیر راحت احساس کوو. ام په پانتون کې، ام مثلا په کور کې چې یو هر چی چې دوی موږ سره ډیر شده یا کېږي، اصلا مثلا د سیراته نه کتل کېږي، یا تاسو ښه دي یا فلان، یا څنګه چې موږ مشهد مثلا ته په خپل ټولنه کې زرمه ډیر سره مواجه سره موږ مشه استوځي موږ په ټولنه کې ډیر دي. اته مثلا یوازې څو جدي نه سي کولای چې د کور نه د باندې ولاړ سي، بازار ته یو شی رانی سي، مجبور یا خپل د مور سره دي، یا مجبور چې خپل د پلار یا د ورور یو شی سره بدي، تنه نه کېدلی. ولې د هیواد نه بهر، یعنی داسې امنیت د دې په تاسو مثلا څه ودا چې د تعلیم لپاره یا د داسې په چې څوک راځي، د دې احساسونه کې چې یا په ټولنه کې ډېر قید وو، ته د داسې مسافرې د کورنۍ بو میادي ردا خبرې د خپل عبادت په دقیق جو دا دي. ولې چې د امنیت له هاتو وایم، یا د ټولنیز کلچر له هاتو وایم. نه
ګلالې جان حیدری، د مخکښو شوزو په پروګرام کې یو نیمځل جنو انجونو مېرمنو ازادي رادیو ته ویل دي سي دوی نسې کولای سي لري ځای ولاړ سي څو تعلیم وکړي، ځکه چې کورنۍ قیودات په وځ کوي، او کورنۍ هم طبیعي خبره ده سي اندېښنې ورته لري. تاسو دوی ته څومره ډاډ ورکولای سي چې چرته یو افغان په بهر کې تعلیم کوي له ستونزو سره نه مخامخ شي؟
زه د سل فیصد ورته ډاډ ورکولای شم. کدی مثلا په افغانستان کې هر پانتون ته ولاړ شي، هلته شاید ډېر مشکلات او ستونزې سره مخ شي. هلته دوی چې مثلا ما بازار ته وځي، دوی ستونزې سره مخ دي، یوازې نه شي وتلی. د خپلوانو کړي چې دوی مثلا د ستونزې سره مخ دي، په یوازې نه شي تللی. کېدای شي مثلا په لارې کې به څوک ورته وایي، کېدای شي مثلا په کوم موټر کې چې دوی دي هغه موټر وان ورته څوک چې اتو وایي، کېدای شي مثلا په هغه خپل پانتون کې چې د خپل صنفای یا هر لحظه مثلا کېدای شي دوی وځول شي. ولې د هیواد نه بهر، یعنی شرایط داسې مثلا چې امنیت دومره شدی، او د ښځو د حقوقو لپاره دومره کار شوی دی چې مثلا یو ښځه کولی شي په تنها سره هغه ځای کې یوازې ژوند وکړي، چې مثلا کم یا د کورنۍ څوک وړي ورسره اوسي، یا هم یا ورور یا محرم یا څوک ورسره اوسي. ولې چې دلته داسې احساس ساتنه نه درکل کېږي چې مثلا ته مسؤوله نه یې، ته مثلا په امن کې نه یې. ډېر امنیت دی، ډېر مثلا په ښه اخلاص او ښه صداقت سره خلک برخورد سره کوي، احترام درته لري، او هر 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 څه چې ولر مثلا په ډېر اسانۍ سره اړیږي. د سیده چې مثلا د شوز لپاره تخمیر یې ډېر و.
په افغانستان کې اکثر نجونې غواړي سي طب ولولي او یا معلمي وکړي. تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل سي زړه مو سي طب ولولي او اوس فارمسي ولولي، علت څه دی؟ ولې نور رښتینې نه انتخابوي د نجونې؟
په افغانستان کې یو خبره ده چې دوه د کلچر دا بای سي جی سي دي، چې دوی ته وایي چې کښه ده مثلا په نور شو کار وکړي. دوی مثلا یعنی د سیو ذهنیت ورکه سوي چې دوی شنه معلمي یا مثلا هلته ورته په خپلو وظایفو کې په کار کې په دنده کې ورته ستونزې یادېږي، یا دوی مثلا په عذاب اوسي. دوی وایي چې مثلا استاد معلم اوسي، هغه نوم هلته د نجونو په مکتب کې به معلم اوسي، هلته د نجونو لپاره به یعنی درس ورکوي، تدریس به کوي، نو دا به خوندي. او یا هم که چېرې مثلا یا طب وایي یا ډاکټر اوسي، نو دوی وایي چې په هغه روغتون کې به کار کوي، او خپل د زنانه مریضانو سره به اوسي. دا صرف یوازې د امنیتي لحاظه، یا هغه په کلتور کې زموږ په کلتور یا زموږ په فرهنګ کې چې داسې ځینې ستونزې ځینې مشکلات دي، دغه لحاظه ده. که نه مثلا ښځه یو جنۍ کولی شي چې هر د شاو غړي دی وایي، په هر شته په شته غوډي کار کولای شي، دا ستونزه نه ده. یوازې د مست ټولنې کې دا ستونزه ډېره دي، نو زه کو دي ډېر مخه کوي چې ولاسي یا تبو یا هم مثلا لاسي مالي مس.
ګلالی جان حیدری، لکه څنګه چې تاسو خلکو ته ډاډ ورکو، افغان جنو ته ډاډ ورکو چې که په بهر کې هم یو محصل په یوازې سر تعلیم کوي، د امنیت له لحاظه به تر افغانستان هم خوندي وي. فکر نه کوي دغه د معلمي او د طب خبره هم همدې ته ورته یوه خبره ده او ورلمه خاصې خلک اټکل کوي چې په نورو رشتو کې به نجونې له ستونزو سره مخامخ شي؟
په افغانستان کې زما نظر چې دی که په دې نظر دی چې یو زنانه که چېرې ښوونکي چې خوندي به، یا که چېرې مثلا ډاکټر ووسي، دا یوازې خوندي نه، داسې نه دی. دوی باید داسې زموږ خلک باید په خپله داسې یو فضا رامنځته کړي چې یو زنانه په هر ځای کې، په هر رشته کې، په هر دنده کې باید خوندي ووسي. داسې نه کړي چې موږ مثلا مختص دی یو مسلک ته کړو چې یا چې مالی مثلا ته خوندي، یا هم مثلا ډاکټر ته خوندي. یعنی دې ته هم مثلا د ټولنه داسې یو ذهنیت پیدا کړي چې باید دغه معلم او ډاکټر ته احترام وشي، هغه نور ته دې احترام نه کړي، یا دغه معلم د ډاکټر دې خوندي وساتل شي، نور دې خوندي ونه ساتل شي. زما له نظره زه داسې فکر کوم چې یو ښځه یا یو جدي چې غواړي هر کوم رشته چې غواړي ووایي، او سره عقل لري وایي، پوهېږي چې زه دا لوستی سم او په ما کې دا استعداد شته، هغه مخته ولاړ شي. یوازنۍ که یې لاره دا ده چې مثلا په ټولنه کې دا ذهنیت رامنځته شي چې ښځه ته هم یعنی په دې ټولنه کې ځای دی، ته باید هم یعنی که ستا خور ده، بل نفر خور به وي، مور به وي، یا خپله ښځه یو شخصیت ده، دې ته باید درناوی وسي. دا نه چې مثلا ښځه چله بس هېڅ نه شي کولی، نه تعلیم کولی شي، نه د کونه وتلی شي. دې ښځې چې زموږ په ټولنه کې دا شته، خو زه فکر کوم چې دا باید هېڅکله مختص دې ته نه شي که ډاکټر است ولې ته خوندي یې،
استاد او یا هم ښوونکی سولې ته خوانګي، یا دا یو غلط ذهنیت را مېسکی په ټولنه کې. تاسو خپل سي فارماسي لولې، څه هیله لرئ چې په افغانستان کې څه کوي؟ آیا یوازې د فارماسي به بشپړوي او بیا بیرته راځي کار به کوي په یو لابراتوار کې، او کنه امید مو څه دی چې څه باید وکړي؟
اصل کې امید ما دا چې زموږ په هیواد کې یعنی د فارمسي لپاره یا د دوا جوړونې فابریکې رامنځته شي، دا به ډېر شي. چې زه هم مثلا منحیث یو افغانه، یو ښځه، زه په هغه فابریکه کې کار کوم، خپل د هیواد او ملت لپاره خدمت وکړم، چې دا یو ډېره غټه بودیجه ته هم اړتیا لري. افغانستان کې هم د اوس فکر کوم یو څو محدودې فابریکې دي چې هغه هم ډېر محدود څو قلمه دارو درمل تولیدوي. نو ما هیله اول دا چې د خیر سره خلاص سم ولاړ سم افغانستان ته، زه دا پلان دوباره لرم چې زه ماستري لپاره د لاسه په خپل فارمسي رشته کې ماستري وکړم، او تر دې نه مثلا نور هم زه یو نوی علم، یو هلته چې په نړۍ کې نوي رامنځته کېږي، زه هغه خپل هیواد ته راوړم. او اته زه غواړم چې مثلا ډاکټره هم کوم خلاری وکړي چې دا شرایط هم ماته هم هر افغان کې لیکي چې د تدلا نور زیاتو تعجلات لپاره هیله لري ورته مساعد شي. نو اتمان به خپل هیواد ته، خپل خلکو ته به خدمت کوم، او کوشش کوم چې د خدمت وړ وګرځم.
ګلالی جان حیدری، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
هیله کوم، مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست، او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو، د میرمن قینوش نومه داغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ډیر جنې او میرمن راځي، هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی، او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت راغلی د جهاد کې، بابا جهاد کې د شهید شوی دی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځ څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنوونو پوښلی دی. د زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یو لوی او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنیونې ښه پریمانه دي. یو عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی. او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلارو. د ده میرمن قینوش نومې ده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1424 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده، او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته، ډېری شمېر خلک د مهترلمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بي هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې میشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي، د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله د سکیسې کوي چې سلطان محمود چې داغه وخت یو حاکم وو، په خوبونو کې به مهترلام بابا لیده چې د برحق پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې به سرنوشت په دشتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یو ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی. خلک ورته راځي، د لورو لورو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخښي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض احمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښتي او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسی ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو، د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼي ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي، عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ډیر انجونی او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دې پزړ کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي، او د زیارت کې چې د یو دیا یو دانه سوره ده د چې خپل پړونی حالت گزاروي. کله چې دا پړونی خپل گزار کینو، دا پړونی چې کله د سوري تنه نو زیدانه نو دیو دا فکر کوي چې زمونږ هیلی به حتمان پوره کیږي. دیو په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت انجنې یا میرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډیر ښکلي ځایونه هم دي، ډیر کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي. په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډیر با تور بزرگ او ټول کمال وښیي نو نور ورته وایي چې څه مهترلام بابا خو نه یې. د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړې. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومېده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پې کوي. دی بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د ونو د کرلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین کینه دوه زمن او یو لور د زیږي. دوه زمن یو نازه نومېږي یو حمزه. که موږ تاسو اوس لرو چې نازه خیل او حمزه خیل دا قومونه د همغونه بیا پاتې کیږي او نازه خیل او حمزه خیل دوی اوس هم شته دي. نازه خیل او حمزه خیل
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی د جهاد کړی و په جهاد کې دلته شهید شوی دی. ما چې تر څونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر د حوض سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی او د دې نه دا د سادر ایستل ستونزمن کار وي، کنه چې دی سادر څنګه باسي ته څنګه سو کیلو لګي سو کې یو بل تخنیک سو کې یو بل تخنیک دا سادر دی سوری نه باسي تر کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثرا د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوری نه چې د شاک سادر اپل او وایستل شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي، خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنجشنبه جمعې په ورځ یا د شنبه په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبیعي ده چې راځي، دغه پیسې کمی خواته ځي، څوک یې اخلي، بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجي شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت د همغه زمانې نه تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول. دلته به لنګر و ګورې، دلته بیا یو سیستم دی. سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګورې، د دې لپاره یو لخته چې ډېر د لرې ځینې د علیشان د سیند نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژې نازه خیل او حمزه خیل دي د جلال الدین د اولاده ونه دا خلک پرې اشر کړی دی که نه. دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي. دا خو یوه تخته ده، ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولېږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي، مثلا اوس کوی ورته وویسته، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي؟
اوس وګورئ، سړک نشته. که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غونې به د کابل او د ټولو افغانستان نه به خلک راځي دلته، مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت. اوس نوروز میله چې ده همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي، دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت کې. دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشن سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې. دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمن ولایت یو بل اوسیدونکی بزګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنجشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې، تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې وو دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار و. نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ته ویلې کنه چې لوی لوی څڼې بیا پرېښي وي او ډېر ښایسته پړګي بیا په سر کړي و، ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې. او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چی واغه غومبر چی ورته وای کنه بډې بډې خيسته غومبر واغه او په دې خيسته غومبر کې بیا ډېر خيسته هغه غګونه کول دي غومبر ته ترمنځ بیا او دی بیا دغه وخت یو کسو د ملا حیات په نامه دی ډېر خيسته غزلې ویلې په خپل غږ کې
حمید الله وای چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي
اوریدونکو د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی خوږو ملګرو نننۍ خبرونه مو هم دومره وه که مو راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې د پوسټ باکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1